سلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې مهم موضوعات: د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ښځو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي. د پخوانیو چارواکو په اړه پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې ویډیوګانې او په دې برخه کې غبرګونونه. په پکتیا کې د میلمه راډیو خپرونې ولې بندې شوې؟
متاسفانه چې د اقتصادي ستونزو له امله دغه راډیو د تړلو له ګواښ سره مخ شو، دوی خپلې وظیفې له لاسه ورکړې.
او په کندز کې د نن ورځې د ژوند یو تصویر:
وخت سه منګه ښوونځي ته تللو څلوېښت نفر پنځوس نفر شاګردان به راتل، اوس زو اووه نفر اته نفر راځي، نور هیڅوک نه راځي.
په دې نیم ساعته خپرونه کې چې زه احمد تکلې تاسو ته وړاندې کوم، نور مطالب هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د راپورونو له مخې نن په کندهار کې په زرګونو هغو کسانو په یوه لاریون کې د طالبانو د هغې پرېکړې په وړاندې اعتراض وکړ چې دوی ته یې له خپلې سیمې د وتلو امر کړی دی. یو شمیر افغان ښځو د نجونو محصلانو د جامو په اړه د طالبانو د نویو شرطونو په وړاندې یو انټرنیټي کمپاین پیل کړی دی. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سختو پوښتنو او انتقادونو سره مخامخ شي. د خبرونو تفصیل: د راپورونو له مخې نن په کندهار کې په زرګونو هغو کسانو په یوه لاریون کې د طالبانو د هغې پرېکړې په وړاندې اعتراض وکړ چې دوی ته یې له خپلې سیمې د وتلو امر کړی دی. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې دغه لاریون وال چې شمېر یې شاوخوا درې زره تنه ښودل شوی، د کندهار د والي د دفتر مخې ته راټول شوي وو. د راپور له مخې د سیمه ییزو رسنیو په تصویرونو کې لیدل کېږي چې دوی په ښار کې لارې بندې کړي دي. د رویترز په وینا په هغه سیمه کې چې طالبانو اوسیدونکو ته د وتلو امر کړی، د پخوانیو متقاعدو جنرالانو او د افغان امنیتي ځواکونو د نورو غړو کورنۍ اوسیږي. د راپور له مخې په دې سیمه کې داسې کورنۍ هم شته چې دېرش کاله یې د اوسیدو وځي. یوه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې دغو کورنیو ته ویل شوي چې په درې ورځو کې له سیمې ووځي. د ملت غږ په نوم راډیو یو خبریال بسم الله وطن دوست ویلي چې د دغه لاریون په اړه د یو راپور د برابرولو په مهال د طالبانو لخوا وهل شوی. هغه رسنیو ته په استولي یو پیغام کې د پیښې داسې کیسه کوي:
طالبان ته نظام معرفي کړ چې زه خبریال یم، زه غواړم چې ویډیو وکړم. هغوی راته وویل چې له دې خوا څخه ویډیو مه کوه، له دې خوا څخه وکړه. له یوې خوا سره مرکه شروع کړه، مرکه چې تقریبا دوې دقیقې مخته ولاړه، طالبان راته ودرېدل. یو ډالۍ لاس را واچاوه چې ټلیفون یې لکه دی ورته چې زه خبریال یم، ستاسو ملګري ته مې ویل اجازه مې اخیستې ده. بل ډالۍ تشدد یې وکړ، همزه په لښت ووهلمه، ځینې لښت داری پر دې ځای پر بدن باندې معلومېږي.
تر دې مخکې هم له خبریالانو سره د طالبانو د تشدد د څو مواردو راپورونه ورکړل شوي وو. د طالبانو چارواکو تر اوسه د دغه لاریون په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. یو شمیر افغان ښځو د نجونو محصلانو د جامو په اړه د طالبانو د نویو شرطونو په وړاندې یو انټرنیټي کمپاین پیل کړی دی. په جامې مې کار ملره او د افغانستان فرهنګ په نوم د هشتګ دغه کمپاین چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي، ښځې او نجونې په تصویرونو کې په رنګارنګ دودیزو جامو کې ښکاري. ډېری ښځې وایي چې طالبان باید پرې خپلې غوښتنې ونه تپي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش نن په یوه ټویټ کې وویل چې د افغان ښځو او نجونو د شلو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي. د طالبانو حکومت په وروستیو کې محصلانو نجونو ته ویلي چې ټولګیو ته له اسلامي حجاب سره حاضر شي. د طالبانو ویاندویانو په زلونو دا خبره کړې چې ښځو ته به د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د کار کولو او زده کړې اجازه ورکړي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سختو پوښتنو او انتقادونو سره مخامخ شي. بلینکن پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې پنځه ساعته تیر کړل او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پرېکړې دفاع وکړه. هغه همداشان زیاته کړه:
طالبان نو ژمنه کړې چې پرې بنک دي چې د القاعده یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې په ګډون ترهګرې ډلې له افغانستانه د بهرنیو عملیاتو لپاره د یو مرکز په توګه کار واخلي او متحده ایالات یا زموږ متحدان وګواښي.
خو د دې کمیټې جمهوري پالو غړو په کلکه د ځواکونو د ایستلو پر بهیر سخت انتقاد وکړ او هغه یې فاجعه او رسوایي وبلله. دو غړو د بلینکن د استعفا غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د دې هېواد ټول ځواکونه د اګست میاشتې په 1 له افغانستانه وایستل شول. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو ته یې مشوره داده چې ډیر ژر یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ښاغلي کرزی دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او ویویل چې ټول شموله حکومت د ثبات له ټینګښت سره مرسته کوي.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و چې همه شموله به وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې همه شموله شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپله خبرې کړې دي هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې همه شموله شي. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت همه شموله شي او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي.
طالبانو د سپتمبر په 1 نیټه د مولا محمد اسند اخوند په مشرۍ یوه موقته کابینه اعلان کړه. د ښځو د وزارت له منځه وړل او دا چې دا یو ټول شموله حکومت نه دی بلل شوی د نړیوالو غبرګونونو راپارولې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي چې د طالبانو په اړه به د هغوی پر عمل قضاوت وکړي. تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون به د څباندې سلو هیوادونو مشران راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې حضوري ګډون وکړي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې د اردن پاچا، د برازیل او وینزویلا ولسمشران، د فلسطیني ادارې مشر او د جاپان، هند، برېټانیا او اسرائیل صدر اعظمان به ویناوې وکړي. د راپور له مخې د افغانستان، شمالي کوریا او میانمار استازي به د سپتمبر په 28 د اسامبلې ته ویناوې وکړي، خو نه دی ویل شوي چې په دې عمومي اسامبله کې به د افغانستان استازیتوب څوک کوي. وروسته له هغې چې طالبانو کابل ونیو تر اوسه حکومت هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له مشر بشار الاسد سره په موسکو کې وکتل او په سوریه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې پاتې سیمو په وړاندې د پوځي همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. دا خبره په دمشق دولتي رسنیو کړې ده. د ایران تر څنګ روسیې په سوریه کې د لس کلنې جګړې په ترڅ کې د بشار الاسد رژیم کلک ملاتړ کړی دی. د دغې جګړې په نتیجه کې له 400,000 زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي دي. روسیه د 2015 کال په سپتمبر کې دغه کړکېچ ته داخله شوه او د اسد په پلوي د قدرت یو تعادل رامنځته کړ چې په نتیجه کې اوس د اسد رژیم د دې هېواد خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر وپانه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org. را سره اوسې په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان مرمنو پر حقونو د ټینګار ترڅنګ وای چې باید ډاډ ترلاسه شي چې په دې برخه کې لاسترونې له منځه نه ځي. انټونیو ګوتریش په جنیف کې د ملګرو ملتونو په بلنه د جوړ شوي کانفرنس په پای کې ویل د افغان ښځو د حقونو خوندیتوب د افغانستان لپاره خورا مهم دی. په پرونی کانفرنس کې مرستندویو هیوادونو هم له طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو او د هي حکومتوالۍ په برخه کې پر خپل ژمنو ودرېږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرنس له پای وروسته د دې سازمان سرمنشي یو ځل بیا د افغان ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی. انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، افغان ښځې او نجونې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی لاسته راوړنې له منځه نه ځي. خغلی ګوتریش زیاته کړي دا ډاډ باید وي چې د ښځو پر وړاندې د هیلو دروازې نه تړل کیږي، ځکه د ښوونې او روزنې په ګډون اړینو خدماتو ته لاسرسی د هیواد او هر افغان لپاره مهم دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د افغانستان په اړه د بشري مرستو د راټولولو په اړه د جنیوا په جوړه شوې بیړنۍ غونډه کې هم مرسته کوونکو هیوادونو خپلې مرستې د طالبانو په عمل پورې مشروطې وبللې. د ډیرو هیوادونو غوښتنه دا وه چې طالبان باید د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. افغانستان سره په بشري برخه کې د لویو مرسته کوونکو له ډلې امریکا، فرانسې، جرمني او جاپان ټینګار وکړ چې افغان نجونې ته باید د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړل شي او تر خواهی طالبان باید د ټول شموله حکومت او په نورو برخو کې خپلې ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې ډیر شمېر ښځې هم د خپلو حقونو خوندیتوب غواړي. دوی په وروستیو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د خپل غږ پورته کولو لپاره لاریونونه کړي. چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي. خو لا هم یو شمېر افغان فعالانې د طالبانو په شویو ژمنو شک ښایي او له دوی غواړي چې د ښځو حقونه او لاسته راوړنې خوندي کړي. د ښځو د حقونو فعالې رزما شیرزاد ازادي راډیو ته وویل
دوی باید ښځو ته حق ورکړي، کابینه کې باید ښځې شاملې کړي. زه فکر نه کوم چې دوی به ښځې کابینه کې شاملې کړي، ځکه چې د دوی فکر او ذهن ډېر تاریکه ده. او ما چې دوی سره خبرې کړې، د دوی یوه خبره ده چې ښځې باید کور کې کښېني، ښځه ملکه دي، او په شریعت په اسلام کې ښځه باید قانون کې نه وي، قانون ناکامه کېږي.
ځینې نور افغانان بیا د طالبانو لخوا سخت دریځي له افغانستان سره په مرستو اغېزمنونکي بولي. لودویو کمال الدین صفان ازادي رادیو ته وویل طالبان باید په خپل ژوند ودرېږي څو د مرستو لورونو وي سربیره دا بهیر ونه درېږي.
مدیریت نسته به د سیستم ټول ولار دي، د ښځو حقونه زده کړه، کار، رسنۍ، ازادي، دا هیڅ هم نسته، یوازې په خوله دي. نو د طالبانو په زړه یوه ده، په خوله بله او په عمل کې بله.
خو طالبان بیا د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ځان ژمن ښیي او د هر ډول مرستو د مدیریت ډاډ ورکوي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویاند ذبیح الله مجاهد
د مرستې که په ښه ډول ورسېږي افغانانو ته او په شفاف ډول باندې افغانانو ته شی په واخیستل شي یا په مستقیم ډول همکاري وسیله مشروع لارونه، دا به افغانستان خلکو په ځوان کې ډېر لوی بدلون او تغییر راولي او افغانان د دې ګامونو هرکلی کوي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرانس د مخه هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارجن کریفتس ویلي وو ګمان کوي چې د طالبانو مشران پوهېږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ښځو پر حقونو ټینګار کوي او دغه راز غواړي چې د خیریه بنسټونو د فعالیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو مخمنۍ خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو او د موټرو د تورو شیشو د مخنیوي کمپاین پیل شو. دا په داسې حال کې ده چې په روزګان او د هیواد په نورو ولایتونو کې د وسلوالو کسانو لخوا د خلکو د ځورونو په اړه راپورونه خپریږي. په روزګان کې د غیر مسؤولو وسلوالو او تورو شیشو د مخنیوي هڅې امنیه قمندانۍ پیل کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال د دې کمپاین بهیر له نږدې کتلی.
دا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار منار څلور لارې ده او دلته طالب وسلوال د هغه کسانو په لټون دي کوم چې د دې د قانون څخه پراته په ښار کې غیر قانوني وسلې ګرځوي او یا هم د موټر شیشې توري وي. دا د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی د امنیت امیر کامران اخونزاده د طالبانو دي چې اوس مهال په ترینکوټ ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو د موټرو تورو شیشې پاکوي او غیر قانوني وسلې ترې اخلي. خو دلته د وسلې اخیستلو پر مهال د دوی ترمنځ لفظي شخړه رامنځته کیږي او وروسته دا شخړه په فزیکي بدلیږي چې بالاخره طالب وسلوال بریالی کیږي چې له دغه غیر مسؤولو وسلوال څخه وسله واخلي. کامران اخونزاده وای د خلکو د شکایتونو تر ورسېدو وروسته دا هوډ کړی دی چې په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو او تورو شیشو مخه ونیسي او په وړاندې کمپاین پیل کړي. نوموړی وای د دغه کړنو څخه یې هدف په ښار کې د امنیت تامین دی.
خلکو صدر چې اسلحې سته د مجاهدینو سته د عام خلکو سته، نو موږ د دې اسلحو پوښتنه کوو چې کارت نه لري هغه اسلحې دي نه خالص علاقه وي. غیر مسؤول کسان تعقیبوو چې څوک خو به غیر مسؤول کسان اسلحې نه ګرځي. دا د امنیت تامین دپاره تور هندارو د چښو د سپینېدو دپاره راوتلي، هغه که د ملکي خلکو یې او که د نظامي خلکو یې، نو هغه هندارې وسپینوه.
کامران اخونزاده وای په ښار کې نه یوازې دا چې غیر مسؤوله وسلوال وسلې نسي ګرځولی، بلکې هغه طالب جنګیالي هم حق نه لري چې ښار ته وسله داخله کړي کوم چې د ښار د امنیت مسؤلیت نه لري. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي بیا د طالب مشرانو د دغه کړنو هرکلی کوي او په خبره یې چې د غیر مسؤوله وسلوالو څخه تر پوزې راغلي دي. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي وای د غیر مسؤوله وسلوالو په مخنیوي کې د حاکمو مسؤلینو دغه ډول اقدامات د ستاینې وړ دي. د ترینکوټ ښار دوه اوسیدونکو نرولا او نجیب الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
داوت ولسوالی وسودنی او دلته پیلان په ټیلنکوټ کې امه نو زه د مجاهدین ورون سره ډیر خوشاله ام د مشران سره ډیر خوشاله ام خدای دې وکړي چې دې د اندارې سپینی کې په دې کې شخصي خلک دي هغه سیرته باید چې جواز ولري چې اسناد کارت ولري د واجوالي صاحب امر باندې باید چې اندارې تو
غیر وسوالو کسان د لاس مخ کې هم مشفازاب وو وسه هم جنې پازابي که مجاهدین که نورې که هر څوک خدای پاک دې وس قدرت ورکړي چې دا ورکی غلاوی چور ګناوی نارواوی دا ټول دی لاسه کېدلې
د اورسکان ولایت د امنیت کمانډانی لپاره د طالبانو د امنیت امیر کامران اخونزاده د غرا زیاتوي چې په دغه ولایت کې لسګونه هغه کسان هم خالي سلا کړی دي کوم چې غیر قانوني هوایی د دې څه مود وړاندې کړی وي
پر اورسکان کې د غیر مسؤول وسلوالو او د موټرو د تورو شیشو د مخنیوي د کمپاین په اړه راپور مو اوریده ورسله دی چې د کابل په حضوري چمن سیمه کې د خپل سرو هټۍ والو لخوا ځینې ځایونه ونیول شول اوس د طالبانو فرهنګي کمیسیون وایي چې دوی د هیواد د لرغونو ځایونو ساتنه کوي د ښار اوسیدونکو وایي په دې وروستیو کې ځینو کسانو د کابل حضوري چمن پر ځمکه خطونه اچولي ان تر دې چې یو شمېر کسانو په ځینو برخو کې د پیر او پلور بازارونه هم جوړ کړي دي
چمن حضورینه خدای غږ جشنونه هم په یاد دي
آبیا کلن زبیحولا چې د کابل ښار په اتمه ناحیه کې ژوند کوي وایي د حکومت نه پاملرنې وروستۍ ناخوالو د حضوري چمن د دې لرغونې سیمې ارزښت راکم کړی دی نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې حضوري چمن یوه تفریحي سیمه او د ورزش لپاره یو مناسب ځای یاد کړ زبیحولا وایي له دې سیمې زیاتې خاطرې په ذهن کې لري
تفریحګاه ډېر ښه ځای و فوټبالستان پکې لوبې کول یا جامانګ پکې ځای او ساسرانګ پکې کم ویل ورور ټکټونه و خلک به ټکټ کول ننوته کنسرت دا خو د عام ملکیت د نوم دا باید امارت اسلامي داسې یو تاریخي ځای پکې جوړ کړي چې خلک پکې تفریح وکړي
زبی الله ټینګار کوي چې طالبان باید د حضوري چمن په ساتنه کې له بیغوري کار وانخلي او چاته اجازه ورنه کړي چې دغه لرغونی سیمه په بل شي بدله کړي دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوه ورځو راهیسې یو شمېر خلکو د حضوري چمن ځمکه د چونی په کرخو سره ویشلې او ځینو یې آن د پیر او پلور لپاره واړه بازارونه هم پکې جوړ کړي دي حضوري چمن په کابل کې یو له سترو ورزشي سیمو یادیږي چې شاوخوا سل جریبه ځمکه ده خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی احمد وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لرغونو سیمو په ځانګړي ډول حضوري چمن څخه ساتنه دوی ته لومړیتوب لري
زما په نظر حضوري چمن تاریخي لرغونتیا لري او د طالبانو مشرتابه ورته پام دی ټوله هڅه همدا ده چې لرغونی سیمې او تاریخي شتمنۍ وساتل شي د حضوري چمن په برخه کې هم هڅې روانې دي
ورسته ځل د کابل حضوري چمن په کال 1997 کې د خصوصي پانګوالو لخوا د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سره په همغږۍ د شاوخوا 2 میلیونه ډالر په ارزښت بیا ورغول شو او په 1997 کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو خو اوس یې شاوخوا اوسپنیزې کټارې هم خلکو وړې دي د وخت چارواکو ویلي وو چې په دې سیمه کې به لس د فوټبال او یو د هاکي میدانونه جوړ شي خو داسې ونه شول مخکې هم دا چمن څو ځله رغول شوی وو هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې نظر هم راواخلو خو چا زموږ اړیکه را ځواب نه کړه
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې
طالبانو په دې وروستیو کې د ځینو ویډیوګانو په خپرولو سره د مخکینیو افغان چارواکو په کورونو کې د پیسو او د شرابو د بوتلونو د نیولو ادعا کړې ده خو د دوی ترمنځ د دې پیښو د تایید په اړه نظریات یو شان نه دي ځینو مطبوعاتي مسؤلانو دا پیښه کره بللې او ځینو نورو چارواکو ویلي چې دا ادعا نه تاییدوي خو په اړه یې څېړنې روانې دي جزئیات په دې راپور کې
طالبانو دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره کړې او ادعا کړې چې ګنې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لومړي مرستال امر الله صالح په کور کې پیسې او د سرو زرو وړې خښتې موندلې په دې ویډیو کې د طالبانو یو شمېر عسکر ادعا کوي چې د پیسو شمېر 6.2 میلیون ډالرو ته رسیږي او ورسره د سرو زرو کوچنۍ 13 خښتې هم شته دا ویډیو پرون په ټولنیزو رسنیو خبره شوه خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی نن سهار په خپل ټویټر پاڼه نشر کړې او ورسره یې لیکلي د اسلامي امارت مجاهدینو د اشرف غنی د لومړي مرستیال امر الله صالح په کور کې لښ پېتو لکو ډېر ډالر او 13 خښتې سره زر موندلې دي خو خاغلی کریمی په دې اړه د ازادي رادیو پیغام ته ځواب ورنکړ. بلخوا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو سره خبرو کې دا موضوع نه تایید او نه هم رد کړه. خاغلی مجاهد وویل په دې اړه څېړنې پیل شوې خو هغه ومنله چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ویډیو د دوی د کسانو ده.
امرالله طالب په کور کې پیسو د پیدا کېدو موضوع تر اوسه څېړنې لاندې ده. زه پرانه سم تاییدولې خو کوي همداسې دا پیسې په امانتدارۍ سره افغانستان بانک ته تویلېږي. کوم ستونزه نشته په کې ځکه کوم چا سي ویډیو راکړې او زموږ افراد دي زموږ مجاهدین دي.
په دې دمه خپل امرالله صالح هم په دې اړه سپیناوی نه دی کړی. لدی وړاندې له افغانستان وتلی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په دې تورن شوی چې ګنې له ځان سره یې میلیونونه ډالر وړي دي. خو هغه یو اعلامیه کې دا خبره رد کړه او ویې ویل چمتو دی چې په دې اړه د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی پلاوی د شتمنۍ وڅېړي. د طالبانو لخوا له دې ادعا یوه ورځ وروسته د دې ډلې کسانو یوه بله ویډیو هم خپره کړه چې پکې ښودل کېږي د جمعیت اسلامي د پاشل شوي ګوند د یوې ډلې د مشر صلاح الدین رباني په کور کې الکولي څښاک موندلی دي. خو د طالبانو هیڅ یو ویان د دې ویډیو د سپیناوي په اړه وضاحت نه ورکوي. بلخوا بیا صلاح الدین رباني د دې پیښې په اړه خبرګون ښودلی. خاغلی رباني په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي طالبان د وزیر اکبر خان په لاسم سړک د چک جمهوریت میش ځای ته درنه شوي او هغه د کور معرفي کړی دی. خاغلی رباني زیاته کړي طالبانو په دې کار سره د ویانا 1916 هغه کنوانسیون نقص کړی چې بهرني ډیپلوماټیک مرکزونه یې له هر ډول تیری خوندي ګڼلي. صلاح الدین ربانی ویلی طالبان نشی کولای چې په دې ډول تبلیغاتو خپل هغه جنایات پټ کړی چې تیرو دونی ملسیزو کې کړی دي. د هغه لقوله خلک او نړۍ پوهیږي چې طالبان د افغانستان د جهاد او مقاومت او په ځانګړي ډول د جمعیت اسلامي سره دښمنی لري. طالبان لا تر اوسه د صلاح الدین ربانی د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دو سره خصوصي رسنیو او په ځانګړي ډول رادیوګانې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي او ځینې د درېدلو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې ډله کې یوه میلما رادیو ده چې د پکتیکا په دریو سیمو او د پکتیا په مرکز ګردیز کې خپرونې درلودې خو اوس د اقتصادي ستونزو له کبله خپلې خپرونې بندې کړې دي.
میلما رادیو چې د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه، اورګون او خیرکوټ ولسوالیو او همدارنګه د پکتیا په مرکز ګردیز کې له لسو کلونو راهیسې خپرونې درلودې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړل. د یادې رادیو په تړل کېدو سره د دې رادیو 15 نشراتي او تخنیکي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د سه شنبې په ورځ د یادې رادیو د خپرونو مدیر ثمرګل ثمر آزادۍ رادیو ته وویل چې میلما رادیو د افغانستان په 14 ولایتونو کې خبریالان درلودل چې د رادیوګانو سربیره د وی پاڼې د لارې خپرونې تر هر ځای رسیدې.
متاسفانه چې د اقتصادي ستونزو له امله د هر څه دوی خپلې وظیفې له لاسه ورکړې او د رادیو د تړلو له ګواښ سره مخ شو. که بیا موږ ته اقتصادي زمینه برابره شي او مالی سپورټ وشي نو بیا هم لري نه ده چې موږ بیا له سره خپل فعالیتونه پیل.
د رادیو یو تن کارکوونکی اکبر راحل وایي چې دوی د خپلو اورېدونکو لپاره بېلابېلې سیاسي او ټولنیزې خپرونې چمتو کولې.
په رسنیزو فعالیتونو کې د اقتصادي خپرونې، ټولنیزې، معلوماتي، د خبروي اړوند پروګرامونه چمتو کول، همداشان په مدني برخه کې ګڼ شمېر فعالیتونه کړي دي. د نامناسب کاري چاپېریال او اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي.
د پکتیکا په ګډون په ټول افغانستان کې خصوصي رادیوګانې چې پخوا تر ډیره د مؤسساتو او حکومتي ادارو په اعلاناتو او خپرونو بسیاوي اوس له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخې شوي دي. د میلما رادیو کارکوونکی ظفر باوري وایي په دې وروستیو کې آزادو رسنیو ته شرایط او حالات مناسب نه دي.
په دې وروستیو کې شرایط او حالات په کتو سره چون مناسب نه دي. رسنیو د اړوند ادارو څخه مو هیله ده چې بیرته د رسنیو سره همکاري پیل کړي او چې شرایط مساعد شي نو بیا به خپلو وظیفو ته ادامه ورکړو او خپل فعالیتونه به دوامدار ساتو.
کتونکي اندېښنه لري که افغان حکومت او نړیوال ډونران د سیمه ییزو رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره د امنیتي او اقتصادي ستونزو د حلولو په ګډون په یو اساسي میکانیزم کار ونی کړي ممکن د دې رسنیو ډیره برخه د اوږده مهال لپاره خپل فعالیتونه روان ونه ساتل شي.
تاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم مولانا مختار شملی ما یو خوښ دی وروره ټول ملک بحران دی کار نشته خاري نشته غریبي نشته نو تر کله به دا وخت کې تاسو وخت کې مرزا شهر کم سرگردان لالوانه شون مخوانم آباس
سید رزم زلانیم در روزگان ولد دیراوت و لسوالی سخه دلتا دبغام دیستین شبکه خو کار که متاسفانه در شبیل خوانه کار نکوی نخو موش به مشکلات خم لشبیل خوانه پیشیشی نطور خلق پسی راحت که نو کمش تا یو مریض پیش سی یا داشتی بل خاص مشکل پیش سی نو مش سی در وسایل پریزان وسو یا در دکتر پری متاسی پانا چه اغا مریض خبال جوان دلا سور کلی نو مش تا که دابوان بیسین شبکه لشپی دخوا سخه مطلب سلوری ساته پالسی نو دیر بخوش آلسو نو دلتا کم دست خاص نپویزم طالبان لخوانه ورغلی یا غوی در مز لخوانه نبندیش نپویزم چی مشکل پر کن زای که دی تو مشت سلوی ساعت پالسی نو دیر بخوش آلسو حال سلام علیکم
سلام علیکم لوګر ولایت نه د څلور کل کور نه غږی یم دا د طالبان د دولت د شفاخانی کلر سیاول ورشل دی د کیسه سلور نه څم خاوی نه مکتبو کې الکان د شنو د څنګه په یوه سیاول ویم د یختي چې معلومات تفصیل نه صدرې چې سمات نه څه کولې د چیشتا د جنګونه کول د چیشتا ول شوړیان نیولې دی ځل د نه بیرانی د لاس طرف سوال دوی د دولت کول نه و دوی تم خپل خلکو ته نه څه کولی جنګونه یې کول دوی څه دوه نصیبار نه دی دوی چیشته جنګ کول دوی چیشته دولت و
ستاسې پیغام ستاسې نظر
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبرې مجلې د پای په شیبو کې یو شیبه وروسته زما همکار آرش همایون د نن ورځې د وروستۍ خبرې مجلې د وړاندې کولو لپاره ستوډیو ته راځي خو له هغه مخکې یو راپور که څه هم د تیر پرتله اوس مهال په کندز ولایت کې بشپړ امنیت ټینګ دی خو په ښار کې د پخوا په شان هغه ګڼه ګوڼه او جمو جوش نه لیدل کیږي ځکه د ښار په فضا کې بشپړه چوپتیا خوره ده او ډیر خلک راتلونکي ته اندېښمن ښکاري یو شمیر خلک په دې باور دي چې د طالبانو له راتګ سره په ښار کې کاروبار بې خونده شوی دی
که څه هم کندز ولایت د طالبانو په راتګ سره اوس د سپکو او درنو وسلو غږونه نه اورېدل کیږي خو خلک د کار نشتوالي تر څنګ له اقتصادي ستونزو څخه هم ځورېږي د ښار دوکانداران د راکړې ورکړې نشتوالي له کبله په خپلو دوکانونو کې په فکرونو کې ډوب دي د کندز ښار یو دوکاندار نثار احمد اکا خیل ازادۍ راډیو ته وویل
کومه ورځ چې ګډوډي رامنځته شوې ده یو نظام لاړ یو بل راغی کاروبار ورسره په ټپه ولاړ دی ورور دی نه مخکې ما یو پنځوس شل کار و شو پنځوس شل څلوېښت شل نو اوس خو بېخه لس شل ناشته کور خرڅ خو هسې نه شي پوره کولی خپله ده د دوکان خرڅ هم نه پوره کېږي لکه څراغ ده لکه شاګرد لکه خوراک ده
د بانکونو مخې ته هم په لسګونه کسان ولاړ دي چې د پیسو اخیستلو چانس ترلاسه کړي خو بانکونه تړلي دي د عبدالبصیر کاکړ په نوم د کندز ښار یو اوسیدونکي راته وویل چې د بانکونو تړل کېدو خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي
ټول خلک یو زنه تنها زنه سي ټول خلک په همدغه مشکلاتو باندې گیر دي پیسې نسته مونږه زر تر زله د تحریک څخه غواړو سي بانګونه خوشي کی او پیسې بازار ته راسي د خلکو لاسونو ته راسي خپل ضرورتونه رفع کی او خپل خرید و فروش وکي
په ښار کې د ښځو تګ راتګ هم پیکه شوی دی پر دې سربیره ان نجونې په ډار او ناهیلۍ یو نیم ښوونځیو ته ځي خو په هغه ټولګي کې چې به پخوا پنځه څلوېښت کسانو درس ویلې اوس پکې لوو تر اتو پورې کسان موجود وي د کندز ښار د بي بي امینې د لیسې د دولسم ټولګي یوه زده کوونکې زهرا عزیزي وایي
استادان هم د ماشین شتول لعمله خوانزی ته نه راځي و وخت سه منګه خوانزی ته تل سال وک نفر 50 نفر شاګردان به راتل اوس زو و نفر ته نفر راځي نو ریس وګ نه راځي د سه استادان هم د ماشین شتول لعمله مکتب ته نه راځي سره
بل خو یو شمیر کندزیان وای چې په خار کې د خوراکي توکو نرخونه دومره لوړ شوی دي چې ان ځینې کسان نشي کولای د خپل د کورنوي لپاره اړین خوراکي توکي واخلي د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی عبدالقدیر مایار وایي
کله چې طالبان حاکم شوي دي دغه د جګړو نامنۍ ستونزه مکمل توګه د منځه تللې خو د ژوند د نور ګڼو ستونزو سره خلک اوس مخ دي چې هغه بېکاري ده کار نشته دی او بل خوراکي مواد چې کوم دي هغه هم بیې لوړې شوي دي لکه مخکې د دې نه یو بوجۍ وړ به شپاړس سوه پنځلس سوه روپۍ اوس دوه زره او سل روپۍ
د یادونې وړ ده طالبانو د روان کال د زمری میاشتې په څلورویشتمه د افغانستان چارې په خپل لاس کې واخیستې، خو لا هم په کندز ولایت کې بانکونه د تحصیلي مرکزونو په ګډون ډیری دولتي او غیر دولتي ادارې تړلې دي. زیات شمیر خلک په ځانګړې توګه دولتي کارکوونکي د معاش دنه ورکړې او اقتصادي ننګونو له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي.